زهرو کاروان.
دا زادی رادیو د نو اوریدونکو زما سلامونه او نیک هیلې ومني. زه عبد الله فی همت يم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې د سیګار ادارې د تازه څېړنې په اړه راپور لرو. سیګار وایي چې په افغانستان کې به له طالبانو سره تر سولې وروسته هم ناامني دوام وکړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
په نیمروز ولایت کې پولیسو څه د پاسه شپېته کیلوګرامه نشي مواد ونیول. د نیمروز ولایت د امنیه قمندانۍ په خبرپاڼه کې راغلي چې د دې ولایت له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د صد د میاشتې پر څلورمه نیټه 9 کیلوګرامه نشي مواد ونیول چې 10 کیلوګرامه هیروئین، 12 کیلوګرامه کریسټال، څه د پاسه 10 کیلوګرامه ښیښه، 30 کیلوګرامه تریاق او 11 کیلوګرامه کیمیاوي مواد پکې شامل ول. په پام کې و چې دا نشي مواد له هیواد څخه بهر قاچاق کړي. د دې نشي موادو د قاچاقو په تور موټر چلوونکي هم نیول شوی دی. د ننګرهار ولایت پولیسو درې کسان څه د پاسه 40 کیلوګرامو نشي موادو د قاچاق په تور ونیول. له نشي موادو سره د مبارزې موینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایت امنیه قمندانۍ له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د اسد د میاشتې پر اتمه نیټه د دوو بیلابیلو عملیاتو په نتیجه کې په بهسودو او غنیخیل ولسوالیو کې 40 کیلوګرامه چرس ونیول چې په دوو کورونو کې پټکل شوي او یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کېدل. په یو بل پیښه کې د ننګرهار ولایت پولیسو هغه تښتیدلې قاچاق کوونکی نیولې چې پولیسو له ډیره وخته راهیسې سره د نشي موادو د قاچاقو په تور د نږدې 150 کسانو دوسیې له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته لیږل شوې دي. د عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد محید ازادي راډیو ته وویل امنیتي ادارو 28 کسان د نشي موادو د 30 پیښو په تور نیولې او بیا یې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي چې په دې ډله کې یو ښځه هم ده.
په دې ډله کې یو لوی قاچاقونکی هم شامل دی. دا هغه قاچاقونکی دی چې د افغانستان په شمال کې د قاچاقونکو د یوې ډلې مشري کوله. دې قاچاقونکي به په بدخشان کې نشه یي مواد رانیول او بیا به یې په نورو ولایتونو کې خرڅول.
دغه ډول د دې مرکز محکمو په خپلو قضایي غونډو کې د نشه یي موادو پر ځینو قاچاقونکو باندې حکمونه هم صادر کړي دي. او د نړۍ روسي په خداده شید کابل پولیسو 15 کسان د نشي موادو د قاچاق په تور ونیول. د کابل ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند فرامرز فردوس ازادي راډیو ته ویل د صد میاشتې پر اتمه نیټه له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په 15 او اتمه ناحیه کې 15 کسان په داسې حال کې نیولې چې 10 کیلوګرامه هیروئین، 15 کیلوګرامه چرس، 1 کیلوګرام ښیښه او د دې موادو ترڅنګ لګي وسلې او مهمات هم نیولې دي. د یادونې وړ ده چې د کابل ولایت د امنیه قمندانۍ له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره یوه اونۍ کې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې 10 نفر نیولې چې نشي مواد یې د پرچون په بڼه خرڅول.
مسکا هوتک وچ د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د سیګار اداره وایي چې په افغانستان کې به له طالبانو سره تر سولې وروسته هم ناامني دوام وکړي.
You can't have a narco existence and
د نشي موادو په موجودیت کې د دایمي سولې تمامه کوي.
په یو بل راپور کې به واورو چې په بامیانو ولایت کې تر څو کلن ځنډ وروسته بیا کوکنار کرل شوی دي.
ایر برای خو چاکل دیگه کس نکی نکزه.
دلت خلق کوکنار دی دل پاره کری چی خپل استعمال کری. ازین خلق بیا کوکنار دی سینه بغل غونده دی زینو نروغی لپاره درمال بولی.
په کابل کې د جنگلک په نوم د معتادینو د 320 روغتون د فعالیتونو په اړه د دې روغتون له یو ډاکټر فضل رحیم افضلی سره مرکه لرو.
مخه ترجیح هغه مریضانو ته مو ورکوي چې هغه خپل وغوړي چې مریضینه به نجات پیدا کوو.
د خوشحال په نوم یو معتاد وایي چې اته ځلې د ځان درملنه کړې ده خو بیرته په نشو وخت سوي دي.
یو کار به مزان سره ویل چې دا کار وکم هغه وخت به تیر وو. په سبب د ما په یاد ده چې دا کار به باید کړی وای.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم لرو.
ته زما سترګو ته وګوره.
دا دی درته ګورم.
داسې سم مخامخ راته وګوره.
په دې کې نو څه خبره ده؟ دا دی ګورم درته.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. د سیګار اداره نشي مواد د سولې په لار کې یو ستر خنډ بولي. د افغانستان بیا رغونې په برخه کې امریکا د تفتیش دانګلی ادارې یا سیګار مشر جان سوبکو وای کله طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک سي بیا به هم د نشي موادو کښت تولید او قاچاق د سولې په لار کې یو ستر خنډ وي ځکه چې د نشي موادو قاچاقونکي له تراګرو ډلو سره مستقیمې اړیکې لري او دا ډلې نه غواړي چې په افغانستان کې امن راشي کارپوهان له نشي موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت بولي او زیاتوي که له نشي موادو سره په ګډه مبارزه ونه سي ترهګرې ډلې به د پخوا په شان خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي په دې اړه مرسجل ارسلا راپور چمتو کړي چې پښتو ژباړه به یې له محمد ایاز ترنک څخه واورو
د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د تفتیش ځانګړې ادارې یا سیګار له طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته هم نشه یي مواد په افغانستان کې لویه ستونزه بولي او وایي امکان نه لري چې د نشه یي موادو د کښت تولید او قاچاقو په موجودیت کې دي په افغانستان کې دایمي سوله راسي د سیګار مشر جان سوبکو په واشنگټن کې د افغان نظامی ځواکونو د تمویل او تجهیز په برخه کې د امریکایي ځواکونو د اجرااتو راپور وړاندې کولو پر مهال وویل کله افغانستان څخه نشه یي مواد ورک نشي له طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته به هم ناامني دوام ولري
You can't have a narco existence and
د نشئی موادو په موجودیت کې د دایمي سولې تمامه کوي د نشئی موادو قاچاق کوونکي په افغانستان کې یو غختلې دولت نشي زغملای دا به بی ځایه هیلوي که فکر وکړو چې له طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته د نشئی موادو ستونزه هم حل شي زکات رهګری ډلې هغه ګټي لاس نه ورکوي چې د نشئی موادو له قاچاق کوونکو سره د اړیکو په نتیجه کې له نشئی موادو څخه تر لاسه کوي باید په یاد ولرو چې نشئی مواد په افغانستان کې د سولې پر وړاندې یو ستر خنډ دی
سیګار په افغانستان کې نشئی مواد د جګړې د دوام لامل بولي د جانسوب کو په باور تر هغه ری ډلې د نشئی موادو د کاچاکو لارې پیسې پیدا کوي او دا ډلې نه پریږدي چې له طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته یې دا مالی سرچینه وچسي د امریکا د دفاع وزارت چیړنې ښیي چې طالبانو په 2011 میلادي کال کې د نشئی موادو 1500 کارخانې درلودې او له دې کارخانو څخه به یې په کال کې 200 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کول خو د سیګار ارزونې ښیي چې په تیرو دوو کلونو کې د نشئی موادو ډیری کارخانې د بهرنیو ځواکونو په هوایی بریدونو کې ویجاړې شوې او طالبانو ته څه د پاسه 200 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی سیاسي کارپوه امین الله شارق وایي چې نشئی مواد نړیواله ستونزه ده په ځانګړې توګه د سیمې هیوادونه ډیر مسؤلیت لري چې له نشئی موادو سره په ګډه مبارزه وکړي
نه تنها د افغانستان پورې بلکې دا د منطقې او د جهان پورې اوس تړاو لري په دې کې دلته د سولې تړون د طالبانو سره امضا کیږي او هغه هم په یو قوت کې نه اوسي یعنی په نړیواله سطح دغې نه او د منطقې هیوادونه کلک حمایت ونه کړي او ټولې تروریستي ډلې د مابین لاړې نشي زه فکر کوم چې دا یو ستونزمنده موضوع ده مشکله موضوع ده ځکه ډېر زیات خلک دلته کاروباریان دي په میلیاردونو ډالر کلنۍ په دې کې لاندې باندې سره کیږي بدون د شکه چې هغوی به مشکلات ایجاد کړي او نامنی به په دې هیواد کې دوام پیدا کړي
د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د تفتیش ځانګړې اداره یا سیګار له افغانانو څخه غواړي چې دایمي سولې ته د رسیدلو لپاره له نشئی موادو سره مبارزې ته چمتو شي د دې کار په نتیجه کې به د نشئی موادو کښت تولید او قاچاقو مخه ونیول شي او په افغانستان کې به د ترهګرو ډلو مالی سرچینې وچ شي
محمد ایاز ترنکو چې د سیګار د وروستۍ څېړنو په اړه راپور اوروه سیګار ویلي چې په افغانستان کې به له طالبانو سره تر سولې وروسته هم نامنی دوام وکړي اوس بامیانو ولایت ته ځو او هلته د کوکنارو د کښت حال اخلو د بامیانو ولایت له نشي موادو سره د مبارزې رئیس حسین نظري ازادي راډیو ته وویل سږ کال د بارانونو د ډېر ورښت له امله بزګرو بیا کوکنار کرلی دي خو په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت اړولو پروګرام نه دی پیل سوی او بزګرو په ډاډه زړه تاریخ ټول کړي دي په دې اړه عباس نادري راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه فرشته غني وړاندې کوي
بامیان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په دې وروستیو کلونو کې د کوکنارو کښت پکې صفر شوی و خو سا کال یو شمیر بزګرو بیا کوکنار کرلی چې د کار ولسی خلک اندېښمن کړي دي د بامیانو ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس حسین نظري نکپی د بارانونو ورښت د کوکنارو د کښت د ډیروالي عمده لامل بولي
امسال تولید مواد مخدر 1% بالاتر خوب داشت نسبت به سال گذشته
یک سکل د کوکنارو کښت ډیر شوی دی یو علت یې دا دی چې سکل د کوکنارو له کښت سره د پخوا غوندې جدي مبارزه نه ده شوې بل علت یې دا دی چې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت له کورنیو چارو وزارت سره ګډ شوی دی له همدې امله زموږ کارونه ټکنی شوي دي بله خبره دا ده چې سکل ډیر بارانونه اورېدل موږ اندېښنه لرو چې سکل به با په بامیانو کې ډیر تریاک تولید شي
نگرانی ما ایست که امسال فیصدی تولید بالا خواهد رفت.
په دې وروستیو ورځو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست وکولای شوای چې د دې ولایت په سیغان ولسوالۍ او بامیان ولایت په مرکز کې د کوکنارو څناڅه کښتونه واړوي، خو بیا هم د کوکنارو ټول کښتونه تخریب نشول. د بامیان ولایت یوه اوسیدونکې سکینه وایي چې ځینې معتادین کوکنار د خپل استعمال او یا د دروغجنې درملنې لپاره کوي.
دلته خلک کوکنار د دې لپاره کوي چې خپله استعمال کړي. ځینې خلک بیا کوکنار د سینه بغل غوندې د ځینو ناروغیو لپاره درمل بولي. نور خلک بیا د دې لپاره په خپلو ځمکو کې کوکنار کوي چې خپله استعمال کړي او په بازار کې د نشه یي موادو رانیولو ته اړ نه شي.
د بامیانو محلي چارواکي وایي چې د معتادینو ډیروالی او بې وزلۍ د دې لامل شوي چې ځینې خلک په خپلو ځمکو کې کوکنار وکري. که څه هم یو شمیر خلک فکر کوي چې د تاریاکو کرل دوی ته ګټه لري، خو په حقیقت کې هم دا تاریاک دي چې په بامیانو ولایت کې معتادین ورځ په ورځ ډیریږي. اغلی سکینه له دولت څخه غواړي چې د معتادینو درملنه دې وکړي.
خیلی عذاب ما دیگه مردم باسن مالی باسه زوری مردم تریاکی زوری
د بامیان خلک له معتادینو سره ډیر په تکلیف دي. معتادین د خلکو کورونو ته ورځي او هر څه چې په لاس ورشي هغه لکوي. موږ له دولت څخه غواړو چې معتادین ونیسي او درملنه وکړي. دولت غال او معتادین نیسي خو څو ورځې وروسته بیرته خوشی کوي. حال دا چې دولت باید داسې ونکړي. له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست په بامیان ولایت کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي لپاره د بامیان ولایت په مرکز او دوو ولسوالیو کې د بدیل کښت پروګرام پلی کړی، خو مطلوبه نتیجه یې نه ده ورکړې.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس ته معتادینو د درملنې پر موضوع خبرې کوو. په کابل کې د جنگلک 320 دولتي روغتون چارواکي وایي هغه معتادین چې دې روغتون ته د درملنې لپاره ورځي په خپله خوښه علاج ته غاړه ایښوي. دا چې د جنگلک روغتون د درملنې لپاره کومې اسانتیاوې لري او په څه ډول لارو چارو د معتادینو درملنه کوي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمي د یو روغتون له یوه ډاکټر فضل رحیم افضلي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې دا روغتون د معتادینو لپاره څه ډول اسانتیاوې لري.
جنگلک شفاخانه چې ده کوم خدمات چې دوی مریضانو ته وړاندې کوي او کوم وخت چې تاسیس شوی ده په 1990 کال کې فعالیت شروع کړی ده. فعلا پورې په منظم شکل فعالیتونه روان دي او د 250 بستر ظرفیت لري چې دا شفاخانه د افغانستان په سطحه یوه ډېره ښه پرمختللې او ډېره ښه شفاخانه ده او ښه خدمات وړاندې کوي. د دې په چوکاټ کې شفاخانې ریاست دی چې محترم ډاکټر صاحب شفاجو د شفاخانې رئیس دی او مالیجوي معاونیت دی او اداري معاونیت دی چې په دې کې بعضې نور دي دپارتمنتونه دي، مثلا آمریت فارماسی دی، آمریت نرسینگ دی، آمریت روانشناسی دی، دپارتمنت اجتماعی کارمندانو دی، دی مشاورینو دی، تداوی دپارتمنت او نور بخشونه اداری بخشونه دی چې دا خدمات عرضه کوي.
په کوم برخونه کې تاسو فعالیت کوئ او معتادین ته څه ډول اسانتیا برابره کړې ده په دغه شفانه کې؟
مو خو کله چې معتاد شخص مثلا کلاین په نامه باندې موږ ته مراجعه کوي، اول چې دوی کله راځي نو موږ هلته یو د رجستر شعبه لرو، مریض رجستر کوو، هغې ته یوه پرزه ورکوو، وروسته د هغې مریض بیا موږ روانشناسۍ ته لیږو. هلته روانشناسان د هغې سره دی روانشناسی دی لحاظ نه هغه مریض ګوري چې دی آیا آماده دی بستر ده که نه دی آماده. کله چې دی بستر ته آماده وي نو ده ته بیا یوه هفته دوه هفتې داسې وخت ورکول کیږي چې دی تر څو پورې آماده شي او هغه مواد یو څه کم شي، بیا وروسته د هغه موږ ته مراجعه کوي. موږ په پی ډي کې بیا د دوی دپاره دوسیه او دوایی او هغه لیکو او هغه دوی موږ بیا د 15 ورځو دپاره دوی سمزیدایی مرحله ته لیږو چې 15 ورځو پورې دوی د موږ سره په سمزیدایی مرحله کې وي او دوا اخلي. او وروسته د 15 ورځو بیا د آمادګۍ مرحله ده چې بیا دوا نه اخلي. دا د آمادګۍ په مرحله کې ریهب لیټیشن مرحله ده چې دوی بیا موږ هغه ورسره کوو، بعضی روانشناسان او اجتماعي کارمندان او مشاورین د دې سره مشورې کوي او تر څو چې د 15 ورځو تکمیل شي وروسته د 15 ورځو موږ مریض رخصتو.
په دې کې نو تاسو کوم ناروغان دلته بستري کوئ مشخصا کراته وي؟ هغه مدین صاحب خپل دلته مراجعه کوي که تاسو خپل ټولوئ؟
مو خو ترجیح هغه مریضان ته موږ ورکوو چې هغه خپله دوی خپله وغواړي چې موږ دغه مریضۍ نه باید نجات پیدا کړو، خپله تداوی غواړو چې تداوی شو. نو اول هغه موږ دوی هغو ته ورکوو چې اکثرا مریضان دي موږ دلته خپله دوی په خپله خوښه راځي او ځان بستروي. او په دوه قدم کې هغه مریضان دي جمعوري کله چې ضرورت شي، ضرورت په لحاظ باندې چې مثلا بیرونی د دې متادینو احوال ډیر خرابی یا دی تر اغلندی تر پله لاندی یا بعضی بارانی ساحو کې یا ژمه یخ کې، نو موږ بیا د دوی سره کومک کوو د جمعوارۍ په هغه کې راولو او بسترو.
په هر کال کې تاسو څومره متادین درملنه کوئ او دلته ستاسو ظرفیت څومره دی؟
د موږ د شفاخانه اصلي بستر چې دی 250 بستره شفاخانه ده چې موږ هر کال 2000 مریضان دوی تداوی کی او کورو تستول کی.
دکتر صاحب هغه مدین چې دوی نه غواړي صاحب ستاسو په شفاخانه کې د خپل ځان تداوی کی او غواړي چې په کور کې تداوی شي، نو تاسو دوی ته څه خدمات وړاندې کوئ کور کې؟
هغه متادین چې نه غواړي چې دوی په شفاخانه کې بستر شي مثلا، یا دوی آمادن یا څه مشکل ولري په کور کې څوک نه لري یا بل څه مشکل ولري، نو هغه موږ د هم بیس په نامه باندې دوی ته موږ بستر ورکوو چې هغه موږ دوی ته دوا ورکوو، هغه د هغې دوانه دوی په کور کې استفاده کوي او وروسته د یوې هفتې بیا موږ راغواړو. نو هغه چې موږ راوغواړو بیا موږ کومه دوا که دوی ته نوی لازم او ضروري بیا ورته تبدیلوو، که نو هغه دوا ته ادامه ورکوو چې تر څو پورې د دوی د سمزدایي 15 ورځې پوره شي او وروسته د هغو د فالوآپ مرحله ده چې د هغې سره کارمندان اجتماعي مشاورین او روانشناسان د دوی سره همکاري او کمک.
او تاسو دغه ظرفیت لري په دغه 250 بستره لري شفاخانه کې، آیا کفایت کوي چې دومره ستاسو مراجعین ډیر دي؟
اوس خو یقینا چې د متادینو تعداد ډیر زیات شوی دی او زموږ شفاخانه چې 250 بستره ده نو د ډیر هغه ظرفیت هم نه لري، خو موږ کوشش په دې کوو چې ځکه چې مراجعین زیات شوي دي چې موږ ته یو ښه ستاندرد شفاخانه چې باید ولرو تر څو پورې موږ وکولی شو چې دې خلکو ته خدمات وړاندې کړو.
په کابل کې د جنګلک په نوم د محتاجونو د درملنې روغتون له یو ډاکټر فضل رحیم افضلي سره مو زموږ د همکار فرید حلیمي مرکه اورېده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریچ پر 2016 نیو مزنی سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردې. خوشاله وکاله مخکې نه شپیر کړ. له هغه وخت رئیس دا اتم ځل چې د ځان درملنه کوي خو بیرته په نشو وخت کېږي. دی وایي چې د ټوکرانو څلور ډک دوکانونه یې درلودل خو اوس یوازې یو تش دوکان ورپاته دی. دا چې د خوشحال درملنه ولې ځای نه نیسي او د نشو له امله له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
زما نوم دی خوشحال، زه د کابل د ولایت څخه زما عمر دی 33 او همدغه آزاد کاروبار دی، دوکان لرو. نشه مې تقریبا اوه کاله مخکې شروع کړو، همداسې دوستان سره ناست و، اوله ورځ د شوق نه مو وهل او دویمه ورځ همداسې بیې برابر شو. دریم ورځ د سالت راغی چې دا پاسیدم د خوب نه دا ټول خلک به مې بد راته او داسې فکر مې چې کول دا دنیا بوج دی را باندې به تر څو چې نشب نه کول زړه مې نه کوي د چا سره خبرې وکړم. مسلسل چې ونیست اووه کاله وشو خو د اووه کاله کې هر یو شپږ میاشته اته میاشته بس کړی دی به بېرته همداسې بېرته پکې راغلی. د اووه کاله کې ما تقریبا اته دفعې پرېښی. اول دفعه چې نوی شروع کړی خو یو دفعه دوه دفعه درېیم دفعه وکړو پکې ځای به بل دفعه چې ترک کړی دی بېرته چې همدغه یو دفعه هم چې ووایي بېرته پکې راځي. داسې و چې اول خو سبی چې پاڅېدم تر څو چې نشه مې نه کول دوکان طرف ته به نه تلم او دکان ته ستلم به هلته به خلک راته خریداران چې سودا واخلي څه واخلي او زه به خپل نشې ته مصروف وم کاروبار به مې شاګرد ته پرېښو بس دکان به مې خلاصول نور به ورکوم کم از کم د ورځې 1500 روپۍ چټي به مصرفېده. د اووه کاله کې تقریبا د ما څلور دوکانونه وو او دا نشه مې شروع کړو اوس درې دوکانه د ما د لاس نه لاړه یو دوکان اوس پاتې دی همدا تاوان راته رسولی. یو ورځ همدونه مشر زوی مې راغی د بیرون نه ژړل به ماته چې څه ونه ویلې خو کور کې به خپل مور ته یې ویلې وو چې زما پلار ته یې عملي ویلې وو بیرون کې. پس د همغې نه نو ما سل فیصد تصمیم ونیول چې زه باید دې عمل نه وباسم. دا لږ ذره همدغه رواني په حساب تاثیر کړی دی. همداسې چټي چې ناست ځان سره به خبره کوي داسې خبره کوي چې اصلا هغه څه خبره باید ونه کړي. د هغې وخت کې چې نشه مې کول خوب به مې نه لرل. دوه شپې بعد درې شپې بعد به مې خوب کول. یو کار به مې ځان سره ویل چې دا کار وکړم هغه وخت به تېر و په سبا به ما په یادېده چې دا کار به مې باید کړی وی. داسې وخت شوی ده چې زه مثلا یو هفته لس ورځ متواتر کور ته نه یم تللی بیخي بل ولایت ته تللی یم بیخي دونه احساس هم نه کول چې نشه کې ځان ته خپله په تکلیف نه دې سره مور دی پلار دی فامیل دی د ماشومان دی دا ټول ورسره په جنجال کې دی.
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لاله مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو ته د غشمیرو لاله له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0 99 40 50 60 0 99 80 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ته ورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا ده چې مجید یو بهرني هیواد ته د سفر نیت کوي. کله چې هوایی ډګر ته رسیږي نو پولیس یې مخه نیسي او له سفر څخه یې راګرځوي. دا چې مجید ولې پولیسو ونیو اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
مجید لالا او مجید لالا
او هو جاوید جان ذاتی
او زیب مجید لالا سلام شیخ په خیر صحت دې کده قراری ده
شکر بخښنه در سره دی خدای دې خیر کی چیرته زی لخیره
خارج تزم ته چیرې زی
زم خارج تزم
ډیر خیر نو بخښ دې کومه دای
دادې بخښ په ټکسی کې دی
حکومت وای شرکت کې پرواز لري
دادې ټیکټ وګوره په خپل ابو پوجي چې کوم شرکت دی
بس زاو ته بیخی په وته را کی
دا خو ډی خو شو چې سره ملګریو راځه ما ته ټیکسی نیول دی یو ځای به سره لاړ شو
درځه چیزو
بوکس ډاله کې کی خود
او کی می خود
استاد درځه لخیره
سمه ده
استاد موټر و درو
ولی څه خبره ده
پاسپورت په کور کې رانه پات شوی دی
دا خو هیڅ خبره نه ده ټیکسی تیار اسره دی کور ته بدل لاړ شو پاسپورت بدل راوخلی بیا به وای میدان ته زوله خیره
نه ته لاړ شه پر تانه وخت کیږي زه ټیکسی نیسم په منډه درپسې درځم ته یوازې زما بکس در سره یوسه
سم ده لاړ شه وګوره نه وخت دی ژر راپوشه راځه
بس سم ده دستی درځم
بک ستا دی
زما د ملګری دی قومندان صاحب بس داسې وبوله چې زما دی
ملګری دی چیرې دی
پاسپورت په کور کې ځنې هیر شوی و بکس یې ما راواخیست دی هم له ګرو سره ځي ولې څه مشکل دی
ته دلته وګوره بیا په خپله پوه شي
قومندان صاحب زه خو هېڅ پوه نه شوم
نو ته چې هم پوه نه شو څوک به پوه شي
قومندان صاحب ما خو درته وویل چې دا بکس د بل چا دی زه څه خبر یم چې دا څه شی دی
ته زما سترګو ته وګوره
دا دی درته ګورم
داسې څه مخامخ راته وګوره
په دې کې نو څه خبره ده دا دی ګورم درته
ته رښتیا نه یې خبر چې په دې بکس کې څه شی دی
قسم په خدای که خبر یم چې څه شی دی و قومندان صاحب
ته اوس له پولیسو سره چالاکی کوې
قسم په خدای که چالاکی کوم
بکس ستا دی او خبر نه یې چې څه شی دی پکې ایښی دی
قومندان صاحب زه پوه نه شوم په بکس مشکل څه شی دی
اوس بیخي په سترګو راننوځې ه په بکس کې د هیروین ایښی دی بیا وایه چې څه مشکل دی
څه شی هیروین زه خبر نه وم چې دا نازوان انډیوال مې په بکس کې هیروین ایښی دی
دا نو عجیبه خبره ده چې بکس ستا دی او هیروین دې بل دی
قومندان صاحب قسم په خدای که دا بکس زما وي
بس دا د قاچاقبرو عادت دی چې ونیول شي بیا وایي چې دا بکس د بل چا دی کله تلاشي نه دې تیر کړی وی بیا خو دې نه ویل چې دا د بل چا بکس دی
خو قومندان صاحب زه رښتیا وایم دا بکس زما د انډیوال دی
انډیوال دی دی که د قاچاقو ملګری
په قاچاقو یې قسم دی که خبر یم ما ته یې وویل پاسپورت مې په کور کې هېر شوی دی ته بکس در واخله زه هم درپسې درځم
دا خبره بیا په محکمه کې وکړه چې دا بکس ستا وکړه د بل چا
قومندان صاحب ما خوشې کړه زه بې ګناه یم
چوپ شه ډېره خبره مه کوه
خدایه دا څه په بلا هوا وختم جرم بل چا کړی او زندان ته به زه ځم څومره بد مې وکړل چې د بل بکس مې راواخیست کاشکې مې یو ځل کتلی وای اوس به پولیسو نه نیولی
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د خدای په امان.
د زهرو کاروان.